د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 په افغانستان کې خبري شي تر خبرونو ورسته کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر څارو خبرونه ملالی بشیر اوروي
لمړی د خبرونو سرچکی د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د نه اعلان کړی سفر پر مهال په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره ولیدل د امریکا د سنا مخکښ جمهور غشتون کې به د امریکا د تیر میاشتې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې کوي او د جنوبي کوریا د پارلمان غړو د ولسمشر پارک وین هاي د تورنولو لپاره رای ورکړي بشپړ خبرونه د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د نه اعلان کړی سفر پر مهال په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره ولیدل کارټر نن کابل ته ورسېد او ټاکل شوی چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره به ورسته وویني شاید د دفاع د وزیر په توګه د افغانستان ته د کارټر اخیری سفر وي ځکه راتلونکې میاشت د امریکا نوې اداره واک ترلاسه کوي د کارټر د مطبوعاتي دفتر رئیس خبریالانو ته وویل چې د دفاع وزیر غواړي د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتو سوي وړتیاو او د هوایي ځواک په ګډون د افغان ځواکونو د جنگي ظرفیتونو زیاتولو د دوام په اړه خبري وکړي امریکا په افغانستان کې شاوخوا 10,000 ځواکونه لري چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي او ملاتړي وکړي له 2001 کال راهیسې د امریکا 2200 زیات ځواکونه په افغانستان کې وژل سوي دي تاسوس مرجغله ازادي راديو اوري د امریکا د سنا مخکښ جمهور غشتون کې به د امریکا د تیر میاشتې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې کوي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ هغو تورونو ته توجه نه ده کړې چې وایي د نومبر په انتخاباتو کې روسیې رول درلود د ویلي چې له روسیې سره شي اړیکې غواړي د سنا د وسلوالو خدماتو رئیس جان مکین د امریکا د وسلو پر سیستم د روسیې د احتمالي انټرنیټي حملو په اړه د څېړنو تیاری کوي د سنا د بهرنیو چارو کمیټې رئیس باب کارکر چې ترامپ یې د بهرنیو چارو وزارت لپاره په فکر کې لري هم راتلونکی کال د روسیې لخوا د هک کولو په اړه غونډه کوي سناتور مکین او سناتور لنسی ګراهام د روسیې په اړه سخت دریځ غوره کړی دی او په ترامپ یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سټایلو په خاطر سخت انتقاد کړی دی ګراهام راتلونکي کال تحقیقاتي غونډه جوړ کړې او په ټول نړۍ کې په ځانګړي توګه د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه به خبري کوي د جنوبي کوریا د پارلمان غړو د ولسمشر پارک وین هاي د تورنولو لپاره رای ورکړي پارلمان نن په 204 جش مثبت رایو او 95 منفي رایو سره پارک وین هاي له واکه لري کړه او د دې واکې صدر اعظم هنګ کیو هان ته انتقال کړ محکمه به پریکړه کوي چې آیا پارک دایمي له دندې لري کړي که یې بیرته پر خپله دنده وګماري که محکمه د پارلمان پریکړه تایید کړي پارک به لومړی ولسمشر وي چې په ډیموکراتیکه توګه انتخاب شوی خو بیرته به له واکه لري کړای شوی وي پر پارک له خپلې دندې ناوړه ګټه پورته کولو او له خپلو شخصي ملګرو سره له جنوبي کوریایي شرکتونو څخه په پیسو اخیستلو کې د مرسته کولو تور دی د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو اوپیک ترمنځ همکاري د نفتو د تولید د کمیدو د هغه توافق د عملي کېدو کلید چې تیره اونۍ ترلاسه سو او هدف یې د تیلو د بیل وړول دي د روحانی د دې څرګندونو په اړه پرون د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ د نومبر په 13 نیټه د اوپیک د هیوادونو ترمنځ د هغه توافق ورسته چې پریکړه یې وکړه د تیلو تولید له یو اشاریه 2 میلیون بیرته راکم کړي د تیلو د یو بیرل بیا $50 ته پورته سو د ایران د دولتي تلویزیون په وینا روحانی د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادرو سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه چې د اوپیک د غړو او د تیلو د نورو تولیدونکو هیوادونو ترمنځ نږدې همکاري کولای سي د تیلو د بیو د پورته کېدو او باثبات کېدو سبب سي ایران د تیلو په تولید کې له دې کمی استثنا دی ځکه دا هیواد غواړي هغه عواید چې د نړیوالو بندیزونو له کبله یې له لاسه ورکړي بیرته پوره کړي. د دې موافقې له مخې روسیې او نړۍ د تیلو نور ستر تولیدونکو موافقه کړې چې د ورځې به د تیلو تولید 600,000 بیرلو ته راکم کړي. د تیلو د بیو لوړېدل د روسیه او ایران په څیر هیوادونو ته چې ملي بودیجه د تیلو په صادراتو ولاړه ده ډیر مهم دی. او د سوریه او روسیه مشرانو د چهارشنبه په ورځ د یاغیانو او لویدیځ قدرتونو د اوربند غوښتنه رد کړه او د حلب ښار د بیرته نیولو لپاره یې عملیاتو ته دوام ورکړ. دغه مشران وایي په حلب کې بریا به د سوریه د 6 کلنې جګړې مسیر بدل کړي. رسنۍ د سوریه د ولسمشر بشار اسد له قوله خبر ورکوي چې ویلې دي د خپلواکو څارونکو هغه راپورونه تاییدوي چې وایي حکومتي ځواکونه دې تر نږدې سوي چې دغه ښار په بشپړه حکومتي ځواکونه دې ته نږدې سوي چې دغه ښار په بشپړه توګه ونیسي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپټ ډول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا دفاع وزیر په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره ویني. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د اشتن کارتر د لیدنو کتنو په اړه معلومات ترکو. په کندهار کې د سیمې په سطحه ستر صنعتي پارک جوړیږي.
هر څومره چې زموږ تجارتي تعلقات کېږي دا د منطقې او زموږ د خلکو په ګټه دي.
په کندهار کې د شاوخوا ولایتونو له ورغلیو بې ځایه شویو سره مرستې وشوې. په خوست کې بیړنۍ روغتیایي مرکز جوړیږي.
دا به زموږ درنو اوسیدونکو ته د عاجل واقعیت په برخه کې خدمات وړاندې کوي.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمسونه لولو او د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په کابل کې دی. دی به د افغانستان له ولسمشر او امریکایي پوځیانو سره وویني. دا به د امریکا د دفاع وزیر په توګه افغانستان ته د وروستی سفر وي. ټاکل شوې ده چې تر راتلونکي جنوري پورې له افغانستانه ټاکل شوې وه چې تر راتلونکي جنوري پورې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان وتلي وای او یوازې د امریکایي ډیپلوماتیکو مرکزونو د ساتنې لپاره لږ شمېر پاتې شوي وای. خو د طالبانو د حملو زیاتېدو امریکا اړ ایسته چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پلان وځنډوي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نن جمعه په نا اعلان شوي سفر افغانستان ته لاړ چې له پوځي قمندانانو سره سلا مشورې وکړي او د نوي میلادي کال تر رخصتیو وړاندې په افغانستان کې له میشتو امریکایي پوځیانو سره وویني. دا به مخکې تر دې چې د دفاع وزارت چوکۍ پرېږدي افغانستان ته د ښاغلي کارتر وروستی سفر وي. ټاکل شوې ده چې د ځای متقاعد جنرال جیمز ماتیس ونیسي. ښاغلی کارتر به نن د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وویني. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس پر اساس د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې کابل ته تللی چې د افغانستان د حکومتي ځواکونو په روزنه کې له پرمختګ سره سره وسلوالو طالبانو جګړې ته زور ورکړی او له ګاونډي پاکستانه د پناه ځای په توګه کار اخلي. کابل ته د امریکا د دفاع وزیر تر رسیدو مخکې د مطبوعاتي رئیس پیټر کوک وویل ښاغلی کارتر غواړي چې د عملیاتو په اړه لنډ معلومات ترلاسه کړي. دی به له جګپورو افغان چارواکو سره په کتنو کې پر خپل ځان د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو میاشتو د زیات شوي باور او وړتیاو په اړه وشخیشي. ښاغلی کوک همداراز وویل دفاع وزیر اشتن کارتر به د هوایي ځواک په شمول د افغان محارب ځواک د ظرفیتونو د لوړولو پر هلو ځلو هم خبرې وکړي. باراک اوباما غوښتل چې نوي ولسمشر ته د واک تر سپارلو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 0 تنو ته رالش کړي، خو د طالبانو د حملو د شدت اخیستو له کبله یې دا پلان بدل کړ. باراک اوباما په راروانه جنوري میاشت کې نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته واک سپاري. ترامپ تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د افغانستان ستونزه به په څه ډول حل کړي، خو د افغانستان د بیا جوړولو لپاره یې د امریکا پلانونه غندلي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندهار کې د سیمې په کچه لوی ستر صنعتي پارک جوړ شي. د سار سازمان غړو هیوادو په خپل وروستۍ غونډه کې پریکړه کړې وه چې د سوداګرۍ د ودې او پراختیا په هدف د آسیا په مرکزي هیواد کې یو لوی صنعتي پارک جوړ کړي چې له هغه ځایه به سوداګري رهبري کېږي او شته ستونزو ته به د سارک له غړو هیوادو سره د هواري لارې چارې څارل کېږي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
ټاکل سوی چې د سارک سازمان لخوا دغه صنعتي پارک په څو څانګو کې جوړ سي چې یوه څانګه به یې په سپین بولده کې هم جوړ سي. دغه سوداګریز مرکز به د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې ګامونه اخلي. خو د سارک سازمان مرستیال محمد یونس مومند وایي چې د صنعتي پارک د جوړېدو لپاره مهمه ده چې په سیمه کې د لومړنیو خدمتونو اسانتیاوې رامنځته سي او په سوداګریز لحاظ هیوادونه نور هم سره نږدې سي. د افغانستان د سوداګری خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې افغانستان په سیمه کې یو سوداګریز مرکز او یو وصل کوونکی هیواد پیژندل شوی. خو د دې ټولو سره سره بیا هم ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د لارو د بندېدو، ترانزیت او قراردادونو په برخه کې ستونزې جوړوي او په اقتصادي او ځکه هم سیاسي چلند کوي.
او موږ د فار اقتصادي خاص اهمیت لري د دواړو طرفونو لپاره. دغه هر څومره چې زموږ تجارتي تعلقات پرې کېږي دا د منطقې او زموږ د خلکو په ګټه دي که په زیان، او کومې ستونزې دي چې زموږ د تجارت موانع ګرځېدلې د دې دپاره د حل لاره پیدا کړو او دا راواخلو، دا مشکلات لرې کړو تر څو زموږ د سرحد نه امخته او دې مخته خلک په سوکالۍ او ارامۍ کې ژوند وکړي او اقتصاد هم وغوړي.
الکوزی دغه راز وویل چې د چین حکومت هم د گوادر د لارې د پرانیستلو هڅې پیل کړي چې د کندهار سیاسي او اقتصادي جوړښت له مخې به دغه ولایت هم له دې اقتصادي کړي سره وتړل سي. په دغه غونډه کې د پاکستاني سوداګرو استازو هم خبرې وکړې. هغوی وویل سوداګر په خپلو کې شي اړیکې لري خو ستونزې د دولتونو له لوري جوړیږي.
که څه مشکل دی موږ باید دواړو حکومتو ته ووایو د مشر سره په دې خوانه بدی. موږ ته مشکل د حکومتو د طرفه څه دی؟ زموږ چې کوم پرایویټ سیکټر دی، زموږ چې کوم تجار دی، هغه دا غواړي چې موږ ډېر زیات یو د بل سره نږدې شو.
د کندهار ولایتي چارواکو د سارک سازمان لخوا د صنعتي پارک د جوړېدو مخکې د تدابیر غونډې برخوالو ته په وینا کې ویلي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوې په موسم کې خپلې لارې د افغان سوداګرو پر مخ تړي او بیا د کوچنیو دلیلونو له امله د اوږدمهال لپاره نه پرانیزي.
په کندهار کې د سیمې په سطح ستر صنعتي پارک جوړ شي. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې ازبکستان په افغانستان کې د سولې لپاره پر هلو ځلو ټینګار کړی دی. ازبکستان هغه هیواد دی چې ډېر لږ د افغانستان د سولې په اړه دریس لري او په دې برخه کې څرګندونه کړې دي. خو د بیا رغاونې په اړه باندې یو مطلب راخلو بیا به ازبکستان ته مخه کړو. د پنځشنبې په ورځ د یونیچا په مالي مرسته ځایي اوسیدونکو او وزیرستانیو کډوالو ته په مرکز او ولسوالیو کې د خوست د ټپیانو لپاره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو یو شمېر مرکزونه پرانستل شول. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د خوست په خار او د ترزیو علي شیر په ولسوالۍ کې د ټپیانو لپاره د بیړنیو خدمتونو په خاطر د دوو مجهزو روغتیایي مرکزونو پرانیسته وشوه. همدارنګه د وزیرستانی کډوالو سره د بیړنیو روغتیایي مرستو په خاطر دوه ثابتو کلینیکونو او دوه موبایل صحي ټیمونو هم له جوړېدو وروسته خپل فعالیتونه پیل کړل. د خوست چارواکي وایي چې په دې دواړو پروژو 4,80,000 امریکایي ډالر لګښت شوی او موخه یې دا ده چې د بیړنیو واقعاتو پر مهال د ټپیانو او ناروغ سره لومړنۍ مرستې وکړي او بیا وروسته په اطمینان سره د درملنې لپاره روغتونونو ته ولېږدوي. خوست والي حکم خان حبیبي د عامې روغتیا ریاست د ودانۍ په یوه برخه کې د تروما د بیړنیو مرستو د مرکز د پرانیستې پر مهال ازادۍ راډیو ته وویل
دا به زموږ درنو اوسیدونکو ته د عاجل واقعیت په برخه کې خدمات وړاندې کړي. پاتې دنې سي دغه پروژې د وینیشا په مالي مرسته او د هیلت نت چې تطبیقونکي مؤسسه ده د دوی په چوکاټ کې به دا پلي کیږي.
خوست والي د همدې پروژو په چوکاټ کې کې د وزیرستانو کډوالو لپاره هم د ورته مرکزونو د فعالیتونو د پیېدو خبره وکړه.
د ماجرینو لپاره هم دوه دانې ثابت کلینیکونه دي چې یوه 1200 فامیلایو کې دي او دوهمه د تڼو ولسوالۍ لیجا سیمه کې دي. دوه موبایل ټیمونه دي چې یوه د لشیرو د لکانو سیمه لپاره ده، بلې هم د سپیر او د تڼو لپاره ده. البته مجموعا د دغه دواړو پروژو قیمت 4,00,000 او 8,000 امریکایي ډالر ده.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی وویل
نه تنها دوی به همدلته فعالیت کوي، خدای نه خواسته که په ښار کې د هر نوی انفجار آواز دوی اوري، د دغو امبولانسونو او د مسلکي پرسونل په استفادې سره به دوی محل د واقعې ته ځان رسوي، هلته به د زخمیانو سره عاجل واقعیت تو اجرا کوي، کومک هیا ولیا به ورسره کوي.
د خوست ولایتي شورا یو تنغړی قمر علي لکنوال وایي د خوست ولایتي او تخصصي روغتون له ښار څخه 2 کیلومتره لرې دی او په خو دا ستونزمنه وه چې د پیښو په حالت کې ټپیان ژر تر روغتونه ورسول شي.
د خوست لوی شبخانه د خوست ښار په 2 کیلومتره کې کلا لري. په همدې وجه د خوستیانو غوښتنه دا وه چې داسې یو عاجله خونه چې په عاجل وخت کې په نګوارو حالاتو کې عاجل رسیدګي شوي وي، د دې لپاره یو ډېر مهم او اساسي ګام دی.
که څه هم یو شمېر کسانو په خوست کې د بیړنیو روغتیایي مرستې د مرکزونو جوړول یو اړین او ضروری کارو باله، خو بل خو بیا ځینې کسان په دې نظر ول چې په یاد ولایت کې تر دې هم د ماشومانو د درملنې اختصاصي مرکزونو او روغتونونو ته اړتیا ډېره ده، ځکه اصلا په خوست کې د ماشومانو داسې روغتونونه چې 24 ساعته خدمتونه ولري او په مسلکي پرسونل او مجهز وسایلو سمبال وي په نشت حساب دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د طالبانو په ګډون د ټولو مخالفو خواوو ترمنځ خبري او جوړجاړی مهم دی. فرشته جلال سي له نورو جزئیاتو سره.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ټولو سترو سیاسي ډلو او اړخونو ترمنځ جوړجاړی او خبرو ته اړتیا ده. کاملوف ویلي چې په افغانستان کې روان کړکیچ ته په افغانستان کې روان کړکیچ ټوله سیمه بې ثباته کړې ده. نو له دې امله په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ او هلته د مخالفو خواوو ترمنځ مذاکرې د ټولې سیمې لپاره مهمې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د جرمني په هامبورګ ښار کې د غونډې ته وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره په دې هیواد کې د مرکزي حکومت او د عمده مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ چې طالبان هم پکې شامل کړي دي د سیاسي مذاکرو پیل ته اړتیا ویني. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د وینا متن د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی دی. په جرمني کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په غونډه کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر همدار سرګند کړ چې دوی په افغانستان کې د ملي مذاکرو بریالي کېدل د ټولې سیمې د په ګټه بولی او له دې بهیر سره باید همکاري وسی. خو کاملوف بیا هم ټینګار وکړ چې هیواد د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د عدم مداخله سیاست ته متحد دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دوی د کړکیچونو او بحرانونو د سوله ییز او سیاسي حل پر موندلو ټینګار کوي. د ازادي راډیو د ازبکستان د څنګه خبريال سره او جدین اسلام وایي د ازبکستان د بهرنیو د پخواني ولسمشر اسلام کریموف حکومت په دې ارتباط او په ټوله سیمه کې پر دغه سیاسي لانجو لکه په افغانستان کې چې روان دي تړلی سیاسي دریز درود او په عمومي ډول په دې اړه په زغرده د نظر څرګندولو ډډه کوله. خو د نوي منتخب ولسمشر اداره ظاهرا په دې اړه په زغرده خبري کوي او غواړي چې په دې اړه دریځ غوره کړي. سراج الدین اسلام ازادي راډیو ته وویل
به نظر می رسد که امروز ازبکستان احساس می کند که گروه های مخالف خصوصا طالبان
در سرگندیجی چی لکه ترنگ چی مخالف سیاسی دلی پا جنگر جول طالبان پا دین سیمو که پیاوری کیجی نو ازبکستان ده دی احساس کهوی چی شاید حقوی موجودیت تا پام نکول به سمنوی داسی آوازشتا چی ازبکستان حتی لطالبانو سر خبری کردی او شاید ده خبرو ده کربتوب لپاره طالبانو او ده افغانستان حکومت تا ده تیاری سرګندونه کړې ده او وړاندیز یې ورته کړی دی چې په ازبکستان کې خبري وکړي. خو دا ټول رپورټونه مستقلو سرچینو نه دي تایید کړي او په ازبکستان کې په دې اړه خبري کیږي.
و حکومت افغانستان را په ازبکستان
د سراج الدین اسلام په وینا د ازبکستان د نوي منتخب ولسمشر اداره به د روسیې سره نږدې اړیکې ولري، نو د امکان لري نه ده چې د طالبانو په ارتباط د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر دغه څرګندونی او یا په راتلونکي کې د افغانستان د مسلې په اړه د ازبکستان د نوي حکومت دریځ به د روسیې د سیاسي نظر تر اغیز لاندې وي.
په کندهار کې له یو شمېر جګړې ځپلو کورنیو سره مرستې وشوې. د هغه کورنۍ دي چې د کندهار له ناامنو ولسوالیو او له شاوخوا ولایتونو څخه کندهار ته د وروستیو جګړو له امله تللي دي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
دا حساب کا جانی اته زر افغانۍ دي.
د کندهار د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې تر اوسه کندهار ته د بې ځای سو فامیلونو څخه 3400 کورنۍ رجستر کړي او له 3300 کورنۍ سره د اوسېدنې د ځایونو په ګډون د خوراکي او غیر خوراکي موادو په شمول نقدي مرستې هم کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس مسعود احمد پښتون پر 2015 بې ځای سو کورنۍ د مرستو د ویش په مهال وویل تر اوسه د میلیونونو افغانیو په ارزښت له جنګ ځپلو کورنۍ سره مرسته سوې او لا هم دا پروسه روانه ده. ښاغلی پښتون وایي دوی د مرسته کوونکو نهادونو سره د مرستو پر نورو طریقو هم کار پیل کړي او څو ځله یې روزګان او د جنوبي حفظې ځینو نورو سیمو ته هم په جګړه کې بند پاتې کورنۍ ته د هوا د لارې مرستې رسولي او د بحران د رامنځته کېدو مخنیوی یې کړی.
د 2015 کورنۍ د پاره دی په دې کې اته قلمه مواد 200 کیلوګرام وړي چې 14 کیلوګرام وړي چې 14 کیلوګرام دال دی یو کیلو مالګه ده همدارنګه یو ډبا د ګازو ډبا د هایجینیک کیټ دی د اشپزخانه کیټ دی ساتل دی او داسې نور شي.
د جګړو له ویرې کندهار ته راغلي کورنۍ وایي تر څو چې په سیمو کې امن رانیسي دوی بیړنیو یو بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. دغه کورنۍ وایي که چیرې مرستې ورسره ونیسي نو راتلونکي ژمي کې به د زیاتو تکلیفونو سره مخ سي.
ګرده هر څه دغه چې مو د باغونو مو لوټ شوي دي، سرایونو مو خراب شوي دي، ولې مو پرچاو شوي دي، بادام مو ختلي دي، باغ مو پچ شوي دي، پښتنو دغه ژوندۍ مو ګرده د لاسه
کور شو بعد مو ګرده پاته شوي دي. زه یو ستن ملي نه دراوړې د شپې راوتلې یو د شپې راوتلې د مرجې د نه د نه پوسټل راغلي د اپوسټه کې سره مش پکړه په یو ستن لا خوشاله کیږي. وان برایې که په ولګیت په کور کې یو ګلاس وبې میچل دي په کور کې ولګیت لا درلو دي د خدای نه میجوي نور شي پر دې یو ولګیت کې په درلو دي د خدای نه میجوي دا چې څنګه کده یو نیم کال مسیم ده دا چې په در سره جاړي وځي ته ژوندۍ
د روزګان له جګړې 2000 د هلمند له جګړې وزرا او د زابل او فرات څخه تر 2000 ډیری کورنۍ بې ځای سوي چې اکثره د نه پاملرنې له امله اوس سخت ژوند تېروي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
په کندوز کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمیز دفتر چارواکي وایي چې د کندوز په 2000 سقوط کې په جګړه کې شکیلو ډلو غیر انساني عمل ترسره کړي. همدارنګه بشري حقوق تر پښو لاندې کړي چې دا ټول په جنگي جنایت کې شمیرل کیږي. له کندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز په 2000 سقوط کې په جګړه کې شکیلو ډلې په جنگي جنایت مرتکب شوې دي. په کندوز کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمیز دفتر چارواکي وایي چې د کندوز په 2000 سقوط کې په جګړه کې ښکېلو ډلو غیر انساني عمل ترسره کړي. همدارنګه بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي چې دا ټول په جنگي جنایت کې شمیرل کیږي. په دې ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمیز دفتر مشر حیات الله میری له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د کندوز ښار 2000 سقوط له کبله ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله ورسېده، په زرګونه کورونه بې ځایه شول، د خلکو کورونه وران شول، همدارنګه د خلکو شتمنۍ او کورونه چور چپاول شول. په ټوله کې ملکي وګړي ډېر متضرر شوي دي. د ملکي خلکو وژنه، د خلکو په کورونو کې سنګر نیول، د زرګونو کورونو بې ځایه کېدل، له ملکي خلکو څخه د سپر په توګه ګټه اخیستنه، په ملکي میشتو سیمو کې جګړې ته دوام ورکول، دغه ټول موارد د بشري حقونو سره په ټکر کې دي او د نړیوالو بشردوستانه حقونو خلاف کار دی او هم د اسلامي اصولو خلاف دی چې دا ټول عمل چې په کندوز کې ترسره شوی دی جنگي جنایت شمېرل
کیږي.
خو نوموړي ونویل چې کومې ډلې د کندوز په 2000 سقوط کې ډېر جنگي جنایت ترسره کړی دی. همدارنګه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ارقامو وړاندې کولو څخه هم ډډه وکړه. ښاغلی امیری په هیواد کې په جګړه کې ښکېلو ډلو څخه غواړي څو د جګړې پر مهال نړیوالو بشردوستانه اصولو ته جدي پاملرنه وکړي او پرته له هغه دوی به د خپلو اعمالو ځواب ورکوي.
ما خواهان از ای هستیم که طرفهای درگیر در منازع افغانستان و بخصوص در زون شمال شرق و ولایت کند.
موږ په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو ډلو څخه غواړو چې د جنګ پر مهال اسلامي اصولو ته او نړیوالو بشردوستانه موازینو ته جدي پاملرنه وکړي، د ملکي خلکو وژلو څخه ډډه وکړي، د کورونو څخه د سنگر په توګه کار وانخلي او په هغو سیمو کې چې ملکی خلک ژوند کوي ماینونه ښخ نه کړي، باید دغو ټولو مواردو ته دوی پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د کندز مدني فعالان هم د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. همداراز د دې ولایت په دوه ځلې سقوط کې په جګړه کې ښکېلې ډلې د ملکي خلکو د ځان ساتنې په برخه کې په بېغورۍ تورنوي. مدني فعالان له حکومت څخه غواړي چې ټول جنګي جنایتکاران محاکمه کړي څو په هیواد کې قانون پلی کولو ته لاره هواره شي. د مدني ټولنو یو تن غړي لیدا شیرزاد په دې اړه وایي:
نهادهای جامعه مدني کندز در حال که کار نیروهای امنیتی افغان و همکاران
د افغان امنیتي ځواکونو همدارنګه د نړیوالو ځواکونو له فعالیتونو څخه ستاینه کوو، خو موږ له دوی څخه غواړو څو د جګړې پر مهال د ملکي وګړو ځان ساتنې ته جدي توجه وکړي او په جګړه کې ټولې ښکېلې ډلې باید د ملکي وګړو ماشومانو ښځو او ځوانانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
ځوانانو کودکان توجه جدي نمایان.
د یادولو وړ ده چې څو موده وړاندې د کندز ښار اړوند بوزي کهنداري په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو هوایي برید کې 6 تنه ملکي وګړي ووژل شول چې له دې شمېر څخه 12 تنه کوچنیان وو. د بوزي کهنداري د سیمې یو تن قومي مشر ارباب محمد ایب له حکومت څخه غواړي څو ډېر ژر د دغې پېښې عاملین محاکمه کړي.
په مجموع کې 6 ډېر کیدان سوي دي چې په دې کې 25 نفر د یوه کورنۍ دي، 1 نفر د بل کورنۍ دي، 2 نفر د بل کورنۍ دي، 2 نفر د بل کورنۍ دي.
د یادونې وړ ده چې څو موده وړاندې د کندز مدني فعالانو په یوې غونډې کې ویلي وو چې د کندز په دوه ځلې سقوط کې څه باندې 1500 تنه ملکي وګړي وژل شوي او نږدې 1000 تنه ټپیان شوي دي او د دې ترڅنګ ملکي وګړو ته درانه مالي تاوانونه هم اوښتي دي.
خبر یاست؟ له فضا څخه تازه راغلي چینایي فضانوردان وایي په فضا کې داسې ژغونه اوریدلي چې په خپل ژوند کې تر دې وړاندې نه و اوریدلي. چینایي فضانوردان وایي په فضا کې ډېر مرموز ژغونه لکه څوک چې د چا دروازه ډبوي اوریدلي دي. یوه چینایي فضانورد یانګ لیوی چې لومړی ځل په 2003 کال په شنجو 15 ستور بیړۍ کې فضا ته لاړ، د چین دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په ځلونو یې سفینه داسې ټکول شوې لکه څوک چې دروازه ورټکوي. یانګ د چین یو 23 فضانور دی او د 2003 کال په اکتوبر میاشت کې 1.5 ساعتونه په فضا کې تیر کړي دي. د وبل ژغونه داسې ول لکه څوک چې په لرګین څټک د ستور بیړۍ وسپنیزه باډۍ ټکوي، خو دې ته ورته ژغونه په مځکه کې له ډیرو تجربو سره سره وانه ورېدل. دی وایي دا ژغونه یو وار نه بلکې په ځلونو اوریدلی دي. چینایي فضانوردان اټکل کوي چې دا ټکابه ممکن د نورو مخلوقاتو له لوري وي. دوی وایي چې په مځکه کې فضایي سفینه په مختلفو وسایلو وټکوله خو همغسې اواز ترې پورته نه شو.
دا معلومات اسمت څاروند سره شریک کړل. د یو ساعت وروسته یعنی له 4 تر 5 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام مخته وړي. دا ځل د ولایت په ولایت پروګرام کې د زابل ولایت ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې پروګرام کې برخه واخلي او د زابل له چارواکو خپلې غوښتنې مطرح کړئ. خو اوس به ستاسو اسمسونو ته مخه کړو. البته مخکې تر دې چې اسمسونو ته مخه کړو، د کرکټ په اړه به معلومات درکړو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د انګلستان د ای ټیم ترمنځ په عربي متحد اماراتو کې دغه اوس هم لوبه روانه ده. په دې لوبه کې تر اوسه پورې د انګلستان ټیم په اول پړاو کې 290 منډې جوړې کړې او د دې په ځواب کې افغانستان 293 منډې جوړې کړې. خو د انګلستان دوهمه لوبه روانه ده. دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، انګلستان 114 منډې جوړې کړې دي، 4 لوبغاړي یې سوځېدلي دي او افغانستان په دغه دوهمه لوبه کې 6 کاری شي. که څه هم 1 رنزه یې په لومړي پړاو کې تر انګلستان کم و. د افغانستان له لوري راشد خان درې لوبغاړي سوسولې دي او یمین احمد یو لوبغاړي داسل. راشد خان مخکې هم د پلومړي پړاو کې د انګلستان څلور لوبغاړي سوسولې وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوسی ارمان له لوګر لیکي کابل ته د اشتن کارتر سفر د افغانستان او امریکا د لا شاړیکو بایس کیشي. محمد ابراهیم هلالزای له بادغیس لیکي په بالا مرغاب ولسوالي کې شته زواور روانه ده او ووري. سمی الله حلیمی تندر د پکتیاله څمکنیو پښتنه کوي چې د په خوست ولایت کې پاکستانی پنځه زریس نه چلیشي ځکه چې په پاکستان کې د سویل کېږي چې دغه نوټ بند شوی دی. حاجی اغا جان له حکومت څخه غواړي چې په غورک ولسوالي کې د بیا رغونې کارونو ته توجه وکړي. او عبدالمنان لیکي چې د افغانستان د حکومت او د اسلامي حزب د سولې خبرې چیرته ورسېدي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر د نه اعلان کړي سفر پر مهال په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره ولیدل. کارتر کابل ته ورسید او ټاکل شوی چې له ولسمشر اشرف غنی سره به هم وویني. د امریکا د سنا مخکښ جمهور غوښتونکو به د امریکا د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او د امریکا پر پوځي سیستم د احتمالي انټرنیټي حملو په اړه پلټنې کوي. د جنوبي کوریا د پارلمان غړو د ولسمشر پارک ګوینهای د تورنولو لپاره رای ورکړي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وايي د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو اوپیک ترمنځ همکاري د نفتو د تولید د کمیدو د هغه توافق د عملي کېدو کلی ده چې تیره اونۍ ترلاسه شو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یو ځل بیا ویلي چې هیواد د ټولو تروریستي ډلو پر ضد له توپیر پرته عملیات کوي. خو د دې ترڅنګ دی وایي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان، افغان طالبانو او حقانی شبکې په ګډون یو شمیر وسلوالې ډلې او د دغو ډلو مشران موجود دي او دوی هم د افغانستان په ضد باندې عملیات کوي او هم د پاکستان. له پاکستان د ازادي راډیو خبریال له نور تفصیل سره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حقانی شبکه تحریک طالبان پاکستان، جماعت احرار او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې موجود دي او د دې هیواد خاوره د افغان ځواکونو پر ضد سربیره په پاکستان کې ترهګریزو فعالیتونو لپاره هم کاروي. د یاد وزارت ویاند نفی ذکر د پنجشنبې پرس په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال همداشان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ضرورت په وخت کې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي. خاغلی ذکر را سرګندونه د افغانستان دولت مشر محمد اشرف غنی تر هغه سرګندونه وروسته کړي چې وای تر هغه وروسته هم په پاکستان کې پټ ځایونه ورکول کیږي او یو ځل بیا له دغه هواده د تر هغه د ځپل غوښتنه وکړه. اشرف غنی دا سرګندونه تیر اونۍ د هندستان په امرتسر ښار کې د افغانستان په اړه جوړ شوی آسیا زل کانفرنس کې وکړي او ویل چې پاکستان د افغانستان سره اعلان کړی 50 کروڑ ډالر مرسته په دغه هواد کې د تر هغه د ځپل لپاره وکاروي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان بیا ټینګار کوي چې هواد د ټولو تر هغه پر ضد له توپیر پرته ګامونه پورته کوي او پر افغان حکومت یې غږ وکړ چې د تورونو لګولو پر ځای دی پر پوله د غیر قانوني تګ راتګ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پولي تنظیم یا بارډر منیجمنټ ښه کړي. ذکر همداشان ویل چې افغان او پاکستاني طالبانو په ګډون ګڼ شمېر وسلوالې ډلې او د هغوی مشران په افغانستان کې دي او په خبره چې دغه ډلې د افغانستان خاوره پر افغان ځواکونو سربېره د پاکستان پر ضد کاروي.
It also remains a fact that all the terrorist outfits including Haqqani Network's leadership TTA
دا یو حقیقت دی چې د حقانی شبکې تحریک طالبان افغانستان، تحریک طالبان پاکستان، القاعده، جماعت احرار او نورې وسلوالې ډلې او مشران په افغانستان کې دي او د افغانستان خاوره پر افغان ځواکونو سربېره له هغه ځایه د پاکستان پر ضد د ترهګریزو هلو ځلو لپاره کاروي. خو پاکستان بیا هم پر خپلې ژمنې ولاړ دی چې د ضرورت په وخت کې به هرومرو د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي. د ذکر په خبره د روان کال جولای میاشت راهیسې افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان حقانی شبکې په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو ته لوړ پوړي غړي وژل شوي او په خبره یې له دې څرګندېږي چې افغان خاوره دغو ترهګرو ډلو لخوا د ترهګریزو فعالیتونو لپاره کارول کیږي. نوموړي همداشان ویل چې پاکستان له ګاونډیو هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي او په خبره یې چې د همدې پالیسۍ له مخې په سختو شیبو کې نږدې 15 لک افغان مهاجرو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړه. تر نفیس ذکر مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم تیر اونۍ په هندوستان کې په آسیا زړه کانفرنس کې د پاکستان په اړه د افغانستان د ولسمشر سرګندونې خپه کوونکې خو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د پوهېدو یا درک وړ بللې وې. د یادونې وړ ده چې ښاغلی عزیز له هندوستانه تر راستنېدو وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړیکو پر ترنګلتیا سربېره دغه هېواد ته د تلو دفاع وکړه او وویل آسیا زړه کانفرنس د افغانستان لپاره مهم و نو ځکه یې پکې ګډون وکړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. عراقي چارواکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې د تاکتیک د بدلولو په لټه کې دي. د تروریزم سر ډلو ویلي چې په دغه پلان سره به دوی له ځمکنۍ جګړې نه په استخباراتي عملیاتو، هدفمند هوایي حملو او له لویدیځ سره په شی همکارۍ تمرکز وکړي. عراقي پوځیانو له یوې نیمې میاشتې راهیسې په موصل کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي او له هم ښکاري چې د دغه ښار د بشپړې تصفیې لپاره وخت پاتې دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
که څه هم موصل په بشپړه توګه د اسلامي دولت ډلې یا داعش له جنګیالیو نه دی تصفیه شوی، خو عراقي چارواکي وایي د داعش د ځپلو لپاره نوي پلانونه طرحه کړي دي. په نوي تګلاره کې عراقي پوځیان د ځمکنۍ جګړې پر ځای بریالۍ یا هدفمند هوایي حملې زیاتوي، په استخباراتي برخو کار کوي او له لویدیځ سره همکاري زیاتوي، څو په دې جګړه کې لا بریا خپله کړي. چارواکو ویلي چې د یادې تګلارې په عملي کېدو سره به چې کله داعش موصل له لاسه ورکړي، د دوی د خپل اعلان شوي خلافت گلیم ټولیږي او تر ډیره به د یوې داسې ډلګۍ حیثیت پیدا کړي چې د سیمو د نیولو توان به نه لري. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ځینو چارواکو د نوم د نښودلو په شرط د دغې تګلارې په اړه خبرې کړي دي. د دغو چارواکو ترمنځ څلور تنه له استخباراتي ادارو او دوه نور هم د کورنۍ چارو وزارت د تروریزم ضد برخې استازي شامل دي. د تروریزم ضد برخې یو چارواکي ویلي، موږ غواړو چې هغوی یعنی داعشان سره غونډ شي څو د هغوی په هدف ګرځولو کې موږ بریالي شو. ورځ تر بلې به په هغوی هوایي حملې زیاتوو او کشف او استخباراتي عملیاتو ته به هم زور ورکړو. اخو د استخباراتي ډلې استازي ویلي چې په نظر کې لري څو له سوریه سره په پوله او په دښتو کې غزمی زیات کړي او د دې کار لپاره به لشي عملی شو کار واخلي. دوی ویلي چې عراق د پوځي وسایلو د ترلاسه کولو لپاره لګنو غربي هیوادونو سره خبرې کړي څو په اسلامي دولت ډلې باندې د درون په حملو کې همدا وسایل وکاروي او لا پرمختګ وکړي شي. چارواکو ویلي د موصل د جګړې په دوام د تګلارې په د اسلامي دولت ډلې لپاره تر خطر خالي نه وي. وارد مخه د اسلامي دولت ډلې په قطار کې د جلب او جذب عمل کم کړي. اسوسییټډ پرس ویلي اوس وخت د 4.5 تر 6.0 داعش جنگیالي په موصل کې جګړه مخته وړي او د هغوی ترمنځ د اسلامي دولت ډلې د اداري برخې ځینې کارکونکي هم شامل دي. عراقي پوځیانو د امریکا متحده ایالاتونو په هوایي ملاتړ په اکتوبر میاشت کې د موصل د بیانولو لپاره چې له 2014 میلادي کال وروسته له اسلامي دولت ډلې سره عملیات پیل کړل. دا هم ویل کېږي چې په موصل کې د جګړې په شدت سره ګڼ شمېر داعش جنگیالي سوریې او یا د عراق نورو برخو ته تښتېدلي دي. کسانو ترمنځ د اسلامي دولت ډلې ګڼ شمېر لوړپوړي مشران او پخپل د دوی رهبر ابوبکر البغدادي هم شامل دي. د بغدادي په اړه ویل کېږي چې هغه په ډېر احتمال سره د عراق په شمال لویدیځ کې د سوریې پولې ته نږدې په زینو سیمو کې اوسي. ځینو شنونکو بیا د عراق پوځ دا نوی پلان چې جګړه تغیروي او تر ډېره هوایي حملو، استخباراتي کارونو او له غرب سره په همکاریو تمرکز کوي یو اسانه تاکتیک نه بولي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس له امنیتي کارپو هشام الهشام سره خبرې کړې دي. هغه ویلي زموږ استخباراتي او امنیتي ادارې به له سخت ورځو سره مخ شي کله چې هغوی له یو متغیر اسلامي دولت ډلې سره جګړه پیل کړي. امریکا متحده ایالاتونو مخکې له مخکې اعلان کړی چې په عراق کې به د داعش تر ماتې وروسته هم حضور ولري. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر تیره اونۍ وویل امریکایي او نړیوال پوځیان به په عراق کې د داعش تر ماتې وروسته هم حضور ولري، د دې لپاره چې یقیني کړي چې ماته شوې اسلامي دولت ډله ماته پاتې ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې مینوالو زفر به ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. دا دی بیا ستاسو د راغلو پیغامونو څخه مو د ځینو اوریدونکو شکایتونه او وړاندیزونه راخیستي دي او تاسو سره شریکوو. د خبرونې په لړ کې به د هغو کډوالو پر ستونزو د چارواکو څرګندونې واورئ چې د پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي او سرپناه نه لري. خو تر هغه د مخه به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې په دې وروستیو کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د اقتصادي پروژو د عملي کېدو اقدامات استایل دی. لدوی به وورو.
سلام علیکم رورا، زه ډیر خوشاله یم چې د کونی بندر افتتاح وشو. د موږ ټول هری به خسر ورسیږي او ان شاء الله لس کالا د څلور کالا درې کالا چې سختي په افغانانو ده دا به آینده ولري او لس کالا پنځه لس کالا چې موږ تیر کو هغه به آینده ونه لري او دغه بندر به د پاکستان غاخ ماتونکی جواب وي چې دا پرانستل شو او د پاکستان هیلې بل خاورو سره خاورې سي. وسلام، ډېره مننه اشرف غني نه.
السلام علیکم، زه عبدالله عادل د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ سره ساکسره د پیغام چېږم. ما و ولسمشر اشرف غني ته دغه کومو کارو چې دي دا ډېر د عوامو او د افغانستان د ملت لپاره په ګټه کې خدای پاک دی همیش بریالی او سروړی لري، لکه کوم د شابهار بندر چې پرانیستی او دغه د ترکمنستان کوم د ریل پټۍ چې پرانیسته او دا زموږ نورو کوم همسایا ګاونډي ملکونه چې دي لکه پاکستان او دغو ته ډېر شکست دی. خدای پاک چې دته نور هم وسو توفیق ورکړي چې د چین او د نورو ملکونو سره هم دغسې لارې جوړې کړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. تل دې دی کامیاب وي په دغسې کارو چې انشاءالله خدای پاک به هم کامیاب کړي. د خدای په امان، السلام علیکم.
السلام علیکم، ټول احمد غیاث له لوګار ولایت د اورو لوفاری څخه دا پیغام خدای دې راځي ته کوم پیغام دنه شېدو پخلا جلال اطناب جمهور رئیس محمد شوه د هندستان د مرشد په خار کې کوم پیغام نړیوالو ته لا غوښته د افغانستان د خلکو د استازي تو په توګه چې هغه ویل چې پاکستان 300 میلیارډ ډالر چې افغانستان سره مرسته کوي او هغه وی دا اعلان په برکسل کې کړی موږ ته د منلو وایي نه د افغانستان په خپل خوره خپل سینه د ترخګورو ځالي او جرج مباشي او موږ ولسم شرغني څخه مننه کوو چې د دې د غمرسته رد کړه پاکستان په پرګنده چې څوک جواب وایي او د نړیوال د ټولنې مخه پاکستان ته بیا وراله او پاکستان د منځوي کې دوه روان ده او د ولسم شرغني له پالیسۍ او له سیاست څخه یو جهان مننه کوم او زه بیا غواړم چې جلال اطناب جمهور رئیس په همدې په خپلې تیاری ته دمار کې او د نړیوالو او د هغه هېوادونو چې شپه کې هېوادونه دي په پاکستان کې کومه غونډه کېدله او له هغې تاسکي نظر وکړو. همدغه سیاست ته زه ګډ نظر وایم، ښایسته نظر وایم او زه بیا هم له ولسمشر غني څخه مننه کوم او ټول افغانانو ته مې پیغام ده چې د ولسمشر غني تر شا ودرېږي او ولسمشر غني ملاتړ وکړي د پیغام د نشرو په خلاف.
السلام علیکم، نقیب اللہ من رائے ولایت ما آزادی ریڈیو کارکون کو اور ادین کو دا سلام نہ رسو بعد السلام عرض دا ہے چې ما پیغام لازمی نشر کړي. څنګه چې ولسمشر په هندستان کې د آسیا زړه کانفرنس کې دا خبره وکړه چې پاکستان چې کوم 500 ملیون ډالر موږ سره کومک کوي هغه دې د طالبان د ځپلو لپاره وکړي استعمال کړي او دا د ولسمشر پیغام د ټولو د ولس آواز دی. او په دې کې د ولس مخکې هم ویلي چې دا کوم چې کومک پاکستان کوي دا کومکونه دي نه کوي بلکې دا کومکونه دي ځان سره وساتي. موږ که د طالبان نورېږي موږ که د طالبان نه رالېږي دا عوام ولس ډېر کړېدلی ګورېدلی دی نور دې دا په قلاره پرېږدي. موږ دې امدادونه تېري په چېرته موږ ته د ورورولۍ او د زړه خوږۍ احساس دې کېږي نو موږ که دې طالبان نه رالېږي. وسلام.
السلام علیکم، د ازادې رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته د ډاکټر محمد اشرف غنی پیغام موږ ټول افغانانو ډېر خوښ وو. پاکستان ته څنګه موږ دا پیغام موږ وایو چې زه ساحې د مرسته نه غواړم په افغانستان کې او صلح غواړم او د صلح لپاره کې خبرې وکړلې.
و موریدل چې یو شمیر دوستان د ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي پروژو او هم په هند کې د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې د پاکستان په اړه د ولسمشر د دریځ ستاینه وکړه. البته د یادونې ده چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې دا پروګرام ستاسو دوستانو د راغلو نظرونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. اوس په همدې کډوالو ستونزې واورو. لکه چې تاسو ته معلومه ده، نن سبا په افغانستان کې د کډوالو ستونزه ډیره لویه ده او په زرهاو کورنۍ یا له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي او یا هم په کور دننه د جګړو له کبله بې ځای سوي دي چې د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. د دوی تر ټولو عمده ستونزه سرپناه ده. ځینې کډوال حتی ګیلې کوي چې حکومت د دوی سره د مرستې توان نه لري، نو ولې هغوی ته د بیرته راتګ بلنه ورکوي؟ راځي نور ګیلې په خپله د دوی څخه واورو.
السلام علیکم. سردار ولی افغان د خانشین د ولسوالۍ ولایت هلمند څخه خبره کوم. اشرف غنی احمد زیدی دا غیر ځوانو کې د مدیر نمرې په هلمند ولایت کې تنظیم او شروع کې د خواران در بدر دي د ګوري سر هم ساتو په شپې او سبا کې نن شپې ساتي. حمید کرزی تقریبا ډېر لستور اسکاله بچي وکړل نو شي نه رسېږي چې ماجر ته ودی اعلانونه کوي چې راځي افغانستان تر اورته افغانستان چې څه کګاتاستا افغانستان کې کومه فائده ست ته چې هغه د تسلل پر 2000 کال کې راغلی نو نمرې مو سمې کړې شوی نو دا مسلمانان چې راځي در بدر خاص په سره چې چاپر په څیر واري د چاپر سر باندې واري چې شپې وکي نو نه پېږدي هغه به وایي ته ځانه هغه به وایي ته ځانه هغه به وایي ته ځانه دا سرپناه ځای نو خو دې ورکې د مهرباني خو دې و چې خود وکاله دا د سیاست کې کابینې وو د وزیر وو د شو د بدر په لاس باندې دي نو دا د ځواني وو چې نو دا د مجر نومرې او تنظیم کې دا د ایلوند ولایت اعلان خو دې و چې د خوباچا سره د خارته قدرت کې ځاسته په واسه کې نو ودی د سیمه کې
زمانم رحمت الله دې د کونړ ولایت اوسیدونکو ما تقریبا یو کال کیږي چې دا غزینه واپس رالو. پولیسو د لاسه تنګ شیو، خاص نادم لرل، خپل ملک ترالو. کدل ته زمون حق نه، مونږ د افغانستان نه، به دې مونږ ته وای چې تاسو وزې د افغانستان نه او کچیر ته افغانان نو به دې مونږ ته زیاره کی چې مونږه اوسی ګولته کاغه په انګرار کی په کونړ کی کپارځه کی او صرف مونږ ته په خپل غې کی یو زیاره کی چې کومګل ته اوسی ګو کونړ کې خزمه کې نشته ده. کونړ والا وای چې مونږ سره خزمه کې نشته ده او د ننګرهار والا وای چې تاسو ستاسو حق مونږ سره نشته ده. تاسو لاړ شئ کونړ ته، په کونړ کې به تاسو خزمه کې درکې. نو په دغه وجه باندې لکه مشکلات زیاتې دلته کرای کورونه دي، کله ویوځي کله نو لکه دلته مشکلات سره مخامخ پیدا کیږي. نه ول د کرای کورو چې پیدا شي نو هغه ډیر به حد زیاتې روپی.
اوس چې ژمی را روان دی نو ډېری کډوال شکایتونه کوي چې تر ټولو ډېر یوې سرپناه ته اړتیا لري څو د ژمي له یخه پکې پناه سي. دا چې د دغو کډوالو لپاره حکومت کومې مرستې کوي، د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. فرشتې جلالزی ورڅخه د دغو ستونزو په اړه د افغان حکومت د مرستو په اړه پوښتنه کړې ده.
د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت په دې برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري او موږ داسې کومه بودیجه نه لرو چې مستقیما له بې ځایه شو سره مرسته وکړو. موږ له تیرو 3 میاشتو راهیسې له خپلو هغه بین المللي همکارانو سره کار کوو. موږ د ژمي دپاره د بې ځایه شو کورنیو سره د مرستو لپاره یو پلان جوړ کړ. مرستندویه ادارو لکه UNHCR، WFP او نورې ادارې موږ سره ژمنه وکړه چې موږ به له بې ځایه شو کورنیو نه یو سره د ژمي د پاره مرستې وکړو. د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې دوی سره مرستې کوي. د سروې ټیمونه کار کوي په بېلابېلو ولایتونو کې. د دې تر څنګ مهمه مسله دا ده چې موږ د دوی د مجدد ادغام پر پروګرام باندې کار کوو. په داسې یو پروګرام باندې کار کوو چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړي. خو دې لپاره میلیونونه ډالر بودیجې ته اړتیا شته. کافي بودیجه نه لرو نو هغه څه چې اړتیا ده هغه څه مرستې هم نه دي شوي.
دغه چې د جګړې له امله خلک بې کوره سوي دي، پر دې سربېره هغه کسان چې له پاکستانه د ستنېدو په حال کې دي، نو تاسو ته دغه ستونزه څومره زیاته کړې ده ستاسو په نظر؟
دا د حکومت لپاره یو ستونزه ده. د نن په هیواد کې 1 میلیون څخه ډېر کسان بې ځایه شوي. د کال له پیل څخه تر اوسه پورې لږ شپږ لکه او لس زرو څخه ډېر کسان یوازې له پاکستان څخه هېواد ته راستانه شوي چې په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه نږدې 1 میلیون کسان هېواد ته راستانه شوي.
یو میلیون دا یو میلیون هم دننه په هیواد کې بې ځایه شوي. نو دوی دپاره کافي بودیجه او امکاناتو ته اړتیا ده. خو په دې وروستیو کې 30 میلیونه افغانۍ افغان حکومت له پاکستان څخه راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو دپاره ځانګړې کړې. خو اوس هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري او هیواد ته راستنېږي د کورنۍ له هر غړي سره یې د حکومت د بودیجې څخه د 3,350 افغانۍ مرسته کېږي. د دې تر څنګ هغه کډوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد لري او هیواد ته راستنېږي ټولو سره یو یونیسیار د کورنۍ له هر غړي سره یې د 300 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کوي. منګا یو څه پروګرامونه لرو په کابل او ننګرهار کې 50,000 نمرې په نظر کې نیول شوي. دغه کسان چې هیواد ته راستنېږي که هر کورنۍ مستحق وي هغه ته بیا یو نمره ځمکه هم ورکوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د سلاکار حافظ میاخیل څرګندونې مو اورېدلې. خدای وکړي چې ټولې کړې ژمنې پر ځای سي او د ژمي په دې سړو کې د ټولو کډوالو ستونزې هوارې سي. نور پیغامونه ته ورځو چې دوستانو راستولې دي په ګډه به واورو.
بلی السلام علیکم. سلام احترامانه تاسو ته او د نړۍ د ټول کارکونکو اوریدونکو دا یا سیلر سره په سره خیم لخاص کونه او رجا زما پیغام باید نشر شي د خاص کونه چې شکر الحمدلله د خام نیت دی او دا کار په پیغام دي کوم چې زو په خاص کونه کې چې هغه ډاکټر امي د شکل خوا کو دي چې دا پښتون شنو او وی نو لا شي تاسو بعضی مریض دا چی چی عاجل وی نو مرکز ته پتا کیا لساور کیا سنگا و بس منگ دانا پیغام دے دے والا سنشا تا خاص وان کی دشکی رخوا داگا دا داکترانو کم داگا چی دے داگا حسار یا وی گوری چی سنگا کار کبی کنی 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 داگا پیغام خدا چی نشو شی.
بله سلام علیکم. عبدالله دا علم الهلی اتا خبر کوم دا نرسرائی سا دغه د شیش کته چې ووځي بیا تر دورای پورې دغه پوسته ټول دغه فارمټ ځان ته پیسې غواړي. دغه مو خصوصا د هلمند والي ته مو دغه پیغام ارزو مېلې چې دغه فکر ووځي د دغه ځای د ټول خلق شي نه ووځي بل شی نه وي. کبار ووي نیم دوی پیسې ځینې غواړي. دغه فکر خالي رخشوان ووي نیم یې ځینې غواړي. ما په قرآن دوه بار بیا په مباره بار کړی وه د دغه سی عراق 1500 کال داری پیغام دغه دی چې دغه پیسې د خلک والي صاحب سره او زیار سره دغه ته وایي چې دا پیسې ما اخر. سلام علیکم.
ازادي راتلون کوم چې ما سلامونه ورسېږي که دوی وایي چې پاکستان څخه طالبانو مشران ترې جوړ ځانه ورشي ورور په اصلاح په ډک کې الله تعالی دې الله تعالی قرارګای دې کوټ ته واسه ورور په لمو شوک دغه میدان شو کې په دغه له کوټ سره دې ځالي پټي الله تعالی دا خوش خبره دی. او دا اړین منته د دې دغه واغ وخت سو دا خوش خبره کې پاکستان خوش خبره کې دې دا غزا د نه چی ور دې کوټ لا په ډک ورور کې نه تر ما په خپل سر ویل دې دې نه نو یان الله تعالی نو ولکم شران الله تعالی خاص په کوټ کې دغه لا کې دې دا اعتراف په افغانستان کې دې دا خبره خو نه خلاص کې په دې خو دې خالي خبره کې ما چې افغانستان خپل مخنه کې ما دا خوښ شي د خپل پلان لري ته وایي چې پاکستان دې ورو دې خبرې د سره په وزن نشي. والسلام علیکم.
سلام علیکم. زه عرفان الله د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکی یم. فقط زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې محلي پولیس نن سبا په افغانستان کې دومره وخت نه لري او چې دوی ته یو زمینه مسایل کړي چې دوی کولی شي د اردو سره په هم سنګر کې وجنګېږي کمانډو سره وجنګېږي هر رقم وخت حاضر او ماده دي. فقط زمونږ دولت نه دا غوښتنه ده چې محلي سربازان څه رول ور باندې ولوبوي. مخه تم خښ
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت سازي عرب ولسوالۍ اوسېدونکی د افغانستان جمهوري اسلامي دولت نه احترامانه خواهش کوم چې افغانستان دې ملان سردین کور نه جوړوي. ملان سردین دا مطلب چې موږ د پاکستان چې زمونږ د سر د مال دشمن دی تقریبا 2,430 کیلومتره بارډر سرحد ورسره لرو. سرحدیانو تشکیل دی زیات کی بارډر دې مکان کې داخل کړي خلک نه پازابوي هر قدم په قدم چکمینونه دي. او ملان سردین کور دی او رای خوانه سرحدونه ورته خلاص دي. مردار دی خوانه اړوي زخمیان دی خوانه اړوي هلته علاج کوي بمونه هغې خوانه راړوي او هېڅ ساری ناپرشان دی. په تورخان کښې هم داسې جاسوسان کښې نه ویلي چې سکینر یې خراب کړی دی. هر مدیر ته ایسا اخطار ورکړی دی چې که دغه سکینر تاسو جوړ کړو نو تاسو به هم اسرائیل ته زراوم ویزا او پاسپورت متیار دی بل دنیا ته ملیګم مبارکم جاسوسان به په سرحدو کې دا رقم مهمه پوسټو کې ځای په ځای نشي نشي عیسی په هر بخش کې زمونږ نه نه وزین مونږ حکومت سمانه زمونږ امنیتي ملي سمانه زمونږ استخبارات سمانه زمونږ پاو سمانه نو خدا خو دولت نشاسي او شریکت شو په هر بارډر کې په هر سرحد کې دی داسې خلک وفادار خلک وګمارئ په وظیفو باندې چې د عیسی ته کار ونه کړي ملت ته کار وکړي سکینری خراب کړی دی اوس اندوی جاسوسانو خراب کړی دی چا خراب کړو پنجابیان خو پسې رانغلله خو همدا د جاسوسان کې نیولي دي ډالرو په زور یې کې نیولي دي سکینر یې خراب کړی چا کې جرات نشته سکینر جوړ کړي کیدای شي لرې هم کړي دولت نه محترمانه خواهش کوو چې دا کور جوړ کړي او ازادي راډیو نه ونړې مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کړي تر څو دولت لوړ پوړو محصلینو ته زما غږ ورسیږي خدای فهمم
ټول کار کوونکو ته ز خانجان خون اول سلامونه وړاندې کوم پیسې سلام زما پیغام د فوائد عامه یا خیروالي ته متوجه ده سرکونه ټول جمپون د کړي دي هر څوک دکان اچي د خپل ګټو لپاره اخر به دې نه زینه جوړ شي لطفا د مهرباني له مخې دا جمپون ټول لرې کړي دا زما پیغام نه چارواکو ته ورسوي وسلام
السلام علیکم زه غورک رسولی ستاسو خبرې کوم نو په غورک رسولی کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او د مخابراتي شبکو هغه مشهور مشنام شنج نیو غوښته نو تاسو دا غوښتنه د ځینو د چې بشو ډیر خاص څه کوي دا موږ څنګه د خپل کار د خپل موږ څنګه چاته ورسو شبکې کار نه کوي په هله سره چې دا موږ څنګه چاته ورسو څه څه چې شبکې کار نه کوي موږ د ورته شي په هیڅ ډول نه وند د سړي خبرو سره کار کوي چې په غورک رسولی کې شي خاجه کار نه کوي سلام علیکم
سلام زباله بابا د ټول د ازادي راځي کار د غستم سلام کوم زه د بندا خبرې کوم تاسو خو دا کی چې د طالبان دی څه سلام نه کوي له خلکو څه په زور کوي اخي او د سیاسي دا به د امر راشي او ټول وسی دا نو ټول افغانان په دا خوشاله شي باندې ټول ما دا غو پیغام دا به راشي چې ډیر ژر نه شي دا به ویل او ارزو چې دا غو پیغام راشي چې
وعلیکم
السلام وروره ستا پیغام دا خپور کړ خو تاسو نه دی ویلي چې په سنگین ولسوالۍ کې په ځنګړي ډول کمې مرستې ته خلک عجل اړتیا لري دا ټول ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې مشکلات سته او خلک مرستو ته اړتیا لري نو شبه دا وی چې تاسو په ځنګړي ډول وویل چې خلک څه غواړي او موږ به په راتلونکي پروګرامونو کې هم تاسو او هم د نورو دوستانو پیغامونه راواخلو او د حکومتي چارواکو سره به یې شریکو د اوسنۍ خبرونې وخت هم دومره وو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5